السلام علیکم پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. افغان ولسمشر له سوداګرو څخه وغوښتل چې په سوداګریزو مالونو کې لازم معیارونه ایجاد کړي تر څو وزارتونه وکړای شي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر تېره شپه له افغان سوداګرو او نورو چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان سوداګرو په وړاندې ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي او سوداګرو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې د وچې میوې په برخه کې به د سیمې او عربي هیوادونو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤل وایي چې افغان سوداګر د مالیه وزارت ته په هر روبه کې خپل سوداګریز بیلانس نشي ورکولای. د دې خونې ویان سیام الدین پسردی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نن یو شمېر افغان سوداګر د اعتراض په شکل راټول شوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی څخه دی بیلانس د کال په پای کې وغوښتل شي.
پر روبواره د بیلانس ورکول د تجارت لپاره چې په دغه حالاتو کې ډېر مصروف دي، وخت هم لري، ډېر سخت دی. په نورو هېوادونو کې دا دود دی، د کال په پای کې دوی خپل بیلانس وړاندې کوي. بلانس 15% چې کیږي او تفتیش کیږي نورو ته سپارل کیږي.
شاري پسرلي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو هېوادونو په څیر دي افغان حکومت هم سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دې ته ورته خنډونه له مخې لرې کړي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله یو یورو 8 افغانۍ او 15 پوله یو پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 1450 افغانۍ. د هم د نفتی موادو بی یو لیتر پیټرول 9 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 14 افغانۍ او یو لیتر ال پی جی ګاز 10 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري مخله دي چې تفصيلي راپورونه ته مخه کړو. د عراق په اړه راپور اخلو. د امریکا ولسمشر وزینو چارواکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف ورستي پوځي امبریاوي استایل دي. تفصيلي د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ورستیو ماتو هغه تصور مات کړ چې غنی دغه ډله نه ماتیدونکې ده، خو د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغه ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي که چېرې اسلامي دولت ډله د فلوجه ښار او نورو سیمو کنترول له لاسه ورکړي، دا لماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریده وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي او د عوایدو پیسې هم له لاسه وځي چې د ژوند شاره کې دی. د اورلاندو د برید مسؤول افغاني الاصله امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. نه څلوي کسان په دغه برید کې ووژل شول.
سلطان محمد سرول تاسو نه مننه. په سوریه او عراق د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روانو عملیاتو څخه بیرته راګرځو افغانستان ته، چیرې چې په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته د غزېدلې لارې پر سر اوس هم هره ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د مارجی ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره د ولسوالۍ ته تللی وایي چې د مارجی په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي.
پر ټانګونو سپاره سرتیري ګوتې پر ماشه په ډیر ځیر لاره او شاوخوا څاري. مارجی ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړي لوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلې ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکي او د هغه افغان همکار زبی ولاتمنه و جلسول
درخت پرته کړی دشمن په پرشاکه بیرغ ما راښته دشمن نور په تیښته کې دی ولاره
دشمن په
ځغاسته
دشمن په ځغاسته
دشمن په ځغاسته
او مې تاسو بیرغ راښاوه کې من کتر ور لاندې خلل
زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي، خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کېږي. اوس موږ چیرې ځو؟ دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي، خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او خزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي، شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یو سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید په اړه راته وویل.
دغه لار دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم انداخ کېږي چاره زکوم طرف نه او هغه طرف لږ انداخ کېږي، نور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات د دراز نوب دی، دغه طرف نه ژو نارنجک دی، اوان دی، دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي، دغه طرف نه ډېره زیات استفاده کوي. انشاءالله هېڅ خبره نشته دی، بس موږ دلته یو اردو ملي ده، نظنامه ده، پولیس دي، هېڅ خبر شته. الله رضا ده، د خیر سره پوستې جوړېږي، د الله رب تر دایم آزاد.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وي ټانګونه، او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیس کریم سرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرق ښکاري بل څه نسته. دا عامه نظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مارجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 010 دی عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلهی تا مرجه را
دوی اونی کیجه چی ده مرجه لر ده گلهی چخم تر مرکز پر پرانسترسه بده. زموج دو هم پلان داده چه دو ولسوالی دلار او مرکز اروان سیمو امنیتی سها پراخه کلو. هغه ګڼ شمېر ماینونه چې وسلوالو د لارې پر شاوخوا او نږدې سیمو کې ځای په ځای کړي دي د ملي اردو په مرسته کاشت او خونڅه کړو. که څه هم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول د اوږد تلفاتو خبره نه ده منلې، خو د 215 میوند کل اردو د لومړۍ لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وایي د دوی سره په مخامخ جنګونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 010 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو یو شمېر د هغو سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخت دي چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله، حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همه تا پیشوی که هم میریم خانه به خانه دیگه.
خان نومی مطیع الله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستم. او پینزی شرازیم که که تقریبا دیر شرازیم. ایدل تراغلی و دال آرام از آدکلا ده و مولو سوالای پوری. او سلطا پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کیزو.
لتندې مړاوې درختې او کښتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالو سوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځای سوو کورنیو دقیقه شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند جګړه ځپل مارجی ولسوالۍ په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واوري. دغه راز په افغانستان کې د بېوزلۍ په برخه کې په هرات کې یوې میرمنې خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانۍ پلورلی دی. زهرا 180,000 افغانۍ پوروړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د انسانانو د بدن د غړو پلورل او اخیستل غیر قانوني دی. اجمل تورمان او بخی اجمل ان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دیرش کلن زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
په دې نوم خبره که زه خپل بډوډۍ ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهېدم، ویل مې خامخا ښه کېږم، بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهراوایی که پوروړی نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180,000 افغانۍ پوروړې وه. قاچاقشیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقشیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوند می ایران تتللی و، هلته د قاچاقبرانو سره برمته و. مجبوره وم چې د خپلو اولادونو د لګښت او د خپل خوند د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وکړم چې پیژندل مې.
عبدالسلام د زهرا خوند دی. هغه وایي زهره له ناچاره خپل پښتورګی و پلوره.
خانم گفت تو مرد خونه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
عبدالسلام وایی میرمن میراته ویل چه تزموگ ده کور سره او که پختورگی ده لاسه ورکری سبب کارکی گی کور که کینی او ده ماشومان و لگخت برابر رول با بیا هم زما پر غالوی. راته ویل بیا با علایم چیا گدایی وکرم او یا شرکتونو تورشم چیری چه کار هم نپیدا کی گی. پام ده خاطر می خزرانه مخ کش وقت پل پختورگی و پلوره و زی پلی نخود. ده زهره کن پختورگی ده 200,000 افغانیو پا بدل کیستل شبه. لا زهره و پختل شول چې پختورګی په کوم روختون کې ناروغ ته پیوند شو. هغه وویل
په همدې د هرات ښار کې د لقمان حکیم په روختون کې ایرانی ډاکټرانو راته جراحي عملیات وکړل.
د هرات د ګذرې ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي د لقمان حکیم روختون له دې سره د پختورګي د اخیستونکو په موندلو کې مرسته کړې. ډاکټر فرید احمد اجاز د لقمان حکیم د روختون مسؤول او جراحي متخصص دی. نوموړي په دې روغتون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادۍ رډیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل ډاکټر فرید احمد اجاز وایي تر اوسه موږ ته په دې اړه چا مراجعه نه ده کړې. یو کم شمیر خلک چې راغلي وو موږ هغوی بیرته ځواب کړل او ورته مو وویل چې دا موږ پورې اړه نه لري. دا چې څوک څه ستونزې لري، څوک پښتورګي پلوري، څوک اقتصادي ستونزې لري، دا مسلې اصلا زموږ په روغتون او طبي ټیم پورې کوم اړه نه لري. موږ د دوی پر کار نه لرو. کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي، یعنی په وروستي پړاو کې چې ثابته شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځېدلی، کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک دې قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګی ورکړي، د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو. تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو، ډېرې د یو بل خپلوانو او د احساس له مخې دا ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند عملیات شوي. نوموړي ویل مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستونزو سره به مخ وو ګاونډیو هیوادونو ته به تلل او ډېر لګښت به یې پرې کوه. د ډاکټر اجاز په وینا د ناروغانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر د دې روغتون یو شمیر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د اوو میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وسملن کار کوي.
اولین پیوند تاریخ 1395.
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړني عملیات د 1415 کال د غوایې د میاشتې په درېمه نیټه ترسره شول. یوې 15 کلنې میرمنې خپل پښتورګی خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ. زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري. د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه. د جوزا په 14 او 14 نیټه درې سلور کسان نور هم د پښتورګو د پایون لپاره کاندید و چی د دوی د معایناتو پروسې و میاشت وخت ونیو او بل اخر ناروغان د پښتورګو پیون ته چمتو شو. ډیرو یو د خپل خپلوانو څخه پښتورګي تر لاسه کړي، نن سبا کې رخصتي کې او کورونو ته سي. د لقمان حکیم روغتون یو بل مسول ډاکټر حبیب الله حبیبی اساده رډیو ته ویلي هغه کسان چې وختلې خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګي کار پریخي او ورپیژندل
تقریبا تا حال درود د 20 مریض با ما مراجعه کردم.
ډاکټر حبیبی وایي تقریبا تر اوسه د 130 ترمنځ ناروغانو مخته مراجعه کړي، یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي د دوی کم شمیر مول ناروغانو سره معرفي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي. د دې وزارت د مالیجوي برخې مسول ډاکټر قمر الدین صدیقي ازادۍ رډیو ته وویل
خرید فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی سید کی وای دا بدن د غړو پلورل او خسل هیڅ پلوا قانوني جواز نه لري. د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی. هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روخانوي تر به اسلان دي. د عامه روغتیا وزارت وی کمیټه په دې برخه کې کار کړي او د عدلی وزارت سره په ګډه لا هم کار دوام لري. تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو.
قانون تصویب شده ما نداریم.
د عامه روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورل او اخیستلو مخنیوي خپل مسولیت کړي. کچیرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په سیر بې وسله او فقیر خزي خپل پښتورګي وپلوري، خای هغوی ورسته لمنفي او پخیمانونکو عواقب سره مخ نشي. زهرا خای غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري، خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوله.
همی عملیات انجام میشد، میگفتن که به حساب تو در آینده دیگه صاحب اولاد نمیشی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تل عدل تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ اورګانونو مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اووم مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی ادن یونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي، یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونیول شي، کله بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سانوالی که تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. د دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللي نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده دا ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وځ نه کړي چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي. اسناد وړاندې کړي د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت کې یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دا اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمینه مسایل چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره، په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت منځ سره نشي کموالی ایران شي او سانوالی او د کش ورګانو باید په پراخ ټنډي بنده دا ووري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو له خوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي. تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیمه د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو له خوا نیول کیږي، د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دی لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه، یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمې کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه، او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لري قاضي سره شخصی اینات لري د یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه د وکیل مدافع د د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي د کاوشي چې حق دې لري چې د رات د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کېږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
احمد زای صاحب د ورستۍ بشتنې په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوي دي؟
کله چې مقایسه وی وایي چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنې لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اجازمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتی شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان نافذ قوانین سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو مالسه.